دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نوومبر 11 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پرتون خواکو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لري. تر هر څه وړاندې واروکو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه واوري.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکې د کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیر ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي ضرورت دی. جنرال راحیل شریف د سرګندونې د سې شنبه په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنۍ امنیت، د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو، د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل سو. خبر پانه زیاتوي چې د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته په وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کوره سوو خلکو په چټکه توګه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال رېډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغیزمن کړې دي. دوی وایي چې اوس له پنجاب سرمایه کاران د ټیکو اخیستلو لپاره هلته ورځي. د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 او 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنٹنگ کار کوي. دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینډر کوما پورا پاکستان اوپن کو ته لاهور خلکو ته د پنجاب خلکو ته د صوبې نه بهر خلکو ته مک مکای کړی دا او کار هغوی له ورکی لګیا دي. تقریبا 80-85 یونټې دي کارخانه دي دې کې کم از کم 70-90 هزار کسان کار کوي. دسې وزیر اعلی د بدقسمتی ده چې هغې سره ټایم نشته چې موږ له ټایم راکړي.
د احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې بدل کړي ګنون د دوی په وینا دوی به عدالت ته ولاړ سي. د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکې یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلا سوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سې شنبه په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لویا پرانست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه د سیمې لپاره ډیره ګټوره بللې ده. دا پایپ به 1015 کیلومتره اوږد وي او هر کال به 3 اربا کیوبیک متره ګیس انتقالوي. دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهارا تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند او پاکستان پر پوله پراته ښارګوټي فضلکا ته به ځي. پر دې پروژه به 1.6 اربا ډالر لګښت راځي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په ایران کې میشت سند لرونکو افغان کډوال به راتلونکو کال هم د هغه هیواد د روغتیايي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له ایران سره په دې اړه هوکړې تر رسیدلې ده چې هلته میشت نږدې 9.5 لک سند لرونکو افغان کډوال به د دې جوګوي چې په 2014 کال کې د ایران و ایرانۍ وګړو غوندې روغتیايي خدمات ولري. د دې وزارت تو ویاند اسلام الدین جرات د بیگا مشال رادیو تول
در سال جاری و سال آینده
دی وی ټاکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او ایران ترمنځ د هوکړې له مخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د دوی شمیر اونیم لک کسانو ته رسیږي. اسلام الدین جرات وویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. په ایران کې 1 میلیون افغان کډوال په ناقانونه توګه هم اوسېږي. د شام حکومتي دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلا بند شوي وو. د شام د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کوریس پوځي اډه چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې داعش نیولې وه بیرته آزاد کړې ده. دا په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو له پایله راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل شوې ده. د شام د بشری حقونو ډله وایي په لازقیا ښار کې چې د روسي پوځي اډې په کښې دي د حیوان د مرمیو په یوه برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. او ایران لږ تر لږه په خپله یوه اټومي مرکز کې د سینټریفیوج له منځه وړلو لړۍ درولې ده. دا خبره د ایران پارلمان د اټومي تړون د کمیشن مشر علی رضا زاکانی کړې ده. علی رضا زاکانی وایي د سینټریفیوج غیر فعاله کولو دا لړۍ د فوردو په نامه هغه مرکز کې درول شوې ده چې تر مځکه لاندې دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویل دی په هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. په پېښور کې د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپولو له سند سره تړلو ګڼ شمېر کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د ځوایي حکومت له خوا د کتابونو چاپولو د نوې پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمون پرنټر پرس سره خلک لوګي مړکیږي لګیا دي. د پنجاب نه خلک روړي 24 ټینډر راغلي دي 17 کسان کوم ځای پنجاب دي.
د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نونډلی یو شمیر غړي وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یوازې نیوکی کوي او د دوی د نیوکو له برکت یو ځل بیا دوی جمهوریت ته وعده ورکړې ده.
نه صرف ان تمام الیګیشن رد کړې لوګو نه بلکې
په روان خبرونه کې به په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د پولیو د روان مهم حال هم درکړو او سندري هم اوریدلای شي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د راپورونو وړاندې په لومړي سر کې ځو پېښور ته. د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی دا وخت موږ سره د ټلیفون پر لیک دی. ځلاند سهار هم په خیر. ډېر مننه ځلاند. پرون د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې اعلان وکړي چې په خیبر پښتونخوا او صوبه او قبایلي سیمو فاټا کې به د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو 3 ورځنۍ مهم پیلېږي چې سر له پرونه پیل سو او داسې راپورونه دي چې د دې مهم پر مهال به 1.5 لک ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکو ورکول کیږي. خو اوس نوي خبرونه داسې راغلي دي چې د پولیو نوي کیسونه هم منځ راغلي دي. نوي پیښه هم ستاسو دي په دې اړه کړه تازه حال مر سره شریک کړئ.
پورا تفصیلات چې کومه نارو مونږ سره چې کومه په دې اړه باندې شریک مته دا ویل چې تاسو سره د مخکې تفصیلات شریکوم. دا خبره میں کنفرم کر کے دغه ټول یو کیس سره دغه مخترا غوړي چې ورسره په ټول ملک کې د پوجو کو شو کې شو شوره دي کومه دا سالوي تر سي دي دا رنګ تاسو چې موږ دې تر څنګه څنګه کومه دا پولیو زه چې کوم مهم روان دي په خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې هغه هم روان دي تر اوسه په کې لاس کې سم داسې خبره نه راغلي چې په کې څه خندان مخې ته راغلي وي خو په کامیابۍ سره روان دي په ځینې سیمو کې دغه مهم درې ورځې دي خو په ځینې سیمو کې دغه مهم ور ورځې دي د سیمو مختلفو سیمو کې مختلف ورځې ټاکلې شوې دي دغه مهم لپاره دغه د دې ته دی د یونیسف یا د اټلانټ ته په خپل ځای کې د دیو ته کیچمنټ وي چې د درې ورځې پولیو مهم نه پښې بیا بیا درځي بیا د ماشومان ګوري چې کوم ماشوم دونه پاتې شوی دی هغه د مشاش کې ورکو د په ځینې سیمو کې دغه کیچمنټ دی نه رسلور ورځې پورې نه پاره سیمو کې دغه مهم تر ورځې پورې رسېږي
صحیح ډیر مننه زلان سبزی زمر سره د تازه معلومات شریکولو شو راځولري اوریدونکو لکه څنګه چې مو اوریدل په خیبر پښتونخوا کې او په قبالی سیمو کې د پولیو د څاڅکور کول په زړه درې ورځې مهم پیل شوی دی خو د صحت محکمه وایي چې دا مهم په ځینو سیمو کې آن او ورځې هم دی او په هغو سیمو کې چې د درو ورځو پر مهال ځینې ماشومان پاتې شوی نو هغه ته بیا په هغه نور څلور ورځو کې څاڅکور کول کیږي او په پاکستان کې د پولیو نوې پیښه رامنځته شوې ده او له دې سره په ټول هیواد کې د پولیو یا د ګزان د کیسونو شمیر څلويشت ورسېدی
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
زموږ اخلا مشال رادیو خبري اوس راځو د راپورونو پر لور لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې په هیواد کې د ترګری د لمن زوړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړی نو موږ د خبرو پر نو وخت پر اولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا سنیدو سربیر امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم باس وسو چې پاره نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا کرم خان را کوي
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګې ای ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ماښام ویلي دي چې ملکې د ترهګرۍ خاتمې لپاره د روان اپریشن ښې نتیجې ترلاسه کولو او ملکې امن په ځای کولو لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی امورو کې ښهوالی راولي د پاکستان د پوز مشر دا خبره په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو کانفرنس په موقع کړې ده د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګې په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او د سربې اس اپریشن د پرمختګ په اړه جاج واخیستل شو د کور کمانډرانو کانفرنس د پاکستان پوز مشر خپل وینا کې زیاته کړه چې تر هغه خلاف جوړ شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره سره په نورو اپریشنو کې ممکنه خند فاټا اصلاحات او ټول روان د مشترکه تحقیقاتو ډلو کار په ترجیحو بنیادونو سره تر رسولو ضرورت دی د پاکستان پوز مشر دا هم ویل دي چې تر هغه خلاف روان اپریشن ته د قوم مکمل حمایت حاصل دی په دې موقع د پوز مشر اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشنو له وجې به کور شوی خلکو واپسی دی یقیني جوړ کړی شي او په متاثر علاقو کې د بیا بحالۍ کار تیزولو سره سره په ترقیاتي کارونو کې د خندونه هم ختم کړی شي ای ایس پی آر په وینا په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکای د دورې په اړه هم خبرې وشوې د پاکستان پوز مشر به د امریکای دوره د روان 15 نه تر شلم تاریخ پورې کوي
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري او زه د خیبر پښتونخوا پر لور د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپولو لسنت سره تړلو ګنشمیر کارکونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د کتابونو چاپولو د نوي پالیسي په ضد احتجاجي مظاهره کړي ده دوه کسان تیر مازیګر د پېښور پریس کلب مخته د مظاهره پر مهال د تعلیم پر صوبایي محکمې سخت نیوکې وکړي او ویل چې صوبایي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکدارانو ته موقع ورکوي چې په پښتونخوا کې ټینډر ترلاسه کړي د دوی وینا چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغیزمن سوي او زرګونه کسان له بیروزګاری سره مخامخ سوي دي په ډېر نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي
تعلیم کا جوش پر د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر ماجیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلی د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوې پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ٹھیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چکم پرنٹنگ کار گئی دو یہ پالیسی راو ہستا وزیر تعلیم صاحب چوی اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان اوپن کا تا لاہور خلق تا دا پنجاب خلق تا دے صوبے نا باہر خلق تا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگیا دی داغے خلاف نل مونگ احتجاج دا پارا رو دی دینا تقریبا 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دسے وزیر اعلی دے بدقسمتی دا چا کسرا ٹائم نہیں چا مونگ لا ٹائم را کی لومنگ دانند هغه پتلو سوزل دینه پس به خود سوزی پاتې شین نور څه پاتې دي.
او د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوې پالیسۍ عملی کول وروسته په سلیریش ټینډرو کې ولس ټیکې د پنجاب سرمایه‌کارانو ترلاسه کړی دي.
نو دا صوبای حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زمو پرنټر پریس سره خلک دي هغه لوګي مړکیږي لګیا دي دوی لګ ټیکې نه ورګي دوی لګ کار نه ورګي د پنجاب نه خلک روري 24 ټینډر اغلي دي 24 ټینډر کولو شوې دي 17 کسان کوم دغه پنجاب دي د صوبې کې ټینډر دیو کی د صوبې منځ کې خپل پرنټر چکم دي هغه خپل کې مقابلو کی کوم جرزا علي اغلور
د لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې دا ټینډرو په نوې پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایه‌دارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 15% ټیکس لګولی دی.
زونګا صوبه واحد صوبه دا چې په کتابونو 17% سیل ټیکس لګیدل دی نو هغه سره وي تاسو مقابله وکړئ نو چې میټیریال هغه ځای ناراضي کاغذ هغه ځای ناراضي نو موږ هغه سره سره مقابله وکړو بیا 15% سیل ټیکس هم شي نو چپلار بھائی سره مقابله وکړو په ټول کار باغی یو سی او دی با التزی او دا ټی ای ډان یو ټی ای ګان یو ډی ای ګان یو وقو دی خو هیڅ شرط بال تکای لاهور کې او پنجاب کې او بس موږ دلته دولګي بمرو مزدورانو سبکو
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو د نوې پالیسۍ دی واپس بدل کړي شي غنی دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو د لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فاټا د راتلونکو انتظامی حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړپړی حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده. دا کمیټه به د پارلمان غړو، مهمو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره تر لیدو وروسته وزیر اعظم ته د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلولو په اړه سپارښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټه د څه بدلون راوستو تمه کېدلای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټه په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوی دی. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا ګډي شي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټه جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاره د قبایلی سیمو خلک سره ویشل شوی هم دغه سی دوی د جوړی شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دی. د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمل لري.
ما ذاتی رائے دا سیدا چې یو خدا دا چې اوس د فاټه خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي. مطلب دا ده کته سوګو رفاټه کې ماشاالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دا دي چې بیا بهر هم راوتلو خاریول هم راوتلو هغه ځکه هم یو ژوند دی او قتل معاملات یو قتل بیا د خپل پولیټیکلې چې کم بادشاہت یو نظام دا غیم قتل نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس هم راغلی دا او ما زه تیر ایدا دا چې حکومت هم په کار د دې شي کې کثیریت نوي سیر شي او د خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو په کار دی چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجی بسم الله خان هلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمون خدای یقین دی چې زمونږ په دې اړه کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ځاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی نو باقي ګورو که نه د اسمبلی په فورم باندې هم کولی شو بار هم کولی شو خو اول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته هم زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلۍ یو بل پخوانی غړی حاجي منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې یو خلک ډېر سنجیده خلک دي تکړه یو وخت کزم دا ده او آرمی لیډرشپ او سیاسي لیډرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مینسټریم کې وستر ضروري دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته سو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېډو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د روانې میاشتې پر شپاړسمه اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ممند او بجوړې ایجنسی هغه روزګاریان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روزګارونه کول وایي د تیرو اتو کلونو راهیسې بې روزګاره ناست دي. په لکونو روپۍ د ترهګرۍ له وجې بندې سوي او د هغو لارو د بندښت له کبله ډوبې سوي چې دوی به پرې دواړو اړخونو ته روزګارونه کول. دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي باید د دواړو اړخونو د روزګارۍ ولس مشکل ته وګوري او دغه د بیا پرانستلو لارې دي چاری دی ورته وګوري. په دې نور حال شاهنواز ترک زیره کوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوي چې تر څو د نواپاس غاخې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوي دي خلاص نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولی. دوی وایي چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې یې حکومتي ترقي نشته دی، روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوې. ملک سلطان بایزه وایي
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلک به ورسره آباد شي، دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه دغه لاره خلاصونی نو په دې وجه خو دا کورونه هم شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ خو بارډر باندې دا بې ځي خو ځي پراته دي. دلته ډېر زیاته مشکل او ستونزه دا ده زمونږ خو اجدادونه دي، زمونږ ځایونه دي، زمونږ خپلوان دي، زمونږ رشتی دي، زمونږ دا ټول قطه دي، بند دي، دغه چې بند دي نو دغه خو دغه ستونزه ده کنه.
بیا مې د باجوړ ایجنسی شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو ورسره مې خبرې وکړې.
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دا شان دي ان کور او شي د لارګو کاروبار او سیمټو دا شان د ډېر سیزنو روزګار او خلک پر روزګار هم د دې طرف هم دغه طرف په څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې را موږ دا لارې کوم کولا او خلک تر اوسه پورې پکې داسې تشرت نه لري.
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګین روزګارونه دي بیا شروع شي.
دا مشکل اوس نشته د شتګردي دا او موږ د دواړو پښتون ته افغانستان او پاکستان ته دواړو زموږ پښتون دي چې دوی خبر ولي مو کې او دغه لارې کې ډیره بنچسپي دواړو واخلي موږ د افغانستان په دم دا تل چې دغه هغه طرف ته لارې جوړه کړي او د غریبو د پولیا غړه دي غړه د خلک دي دا یو وجدان دي یو وجود دی یو ډانچه ده دا به چې آباد شي او د دواړو پښتون په لاس کې دا دوی کولی شي ولی نشي کولی.
او دی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازی ضرورت ته نو د پاک افغان پیپلز فورم محمود ایجنسی مشر میاں لال بادشاہ صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره می خبرې وکړې
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شول دوباره د لار بیا بند شو په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او د بیروزګاری له کبله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ ولته مزدوري او دیړی او څوکی داریا نه کوي.
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د محمود او د باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ اوچت یو لک خلک په روزګار شي. بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د مهمندو او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم وه، نو هغه ویلي چې ګینې دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستلی شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کسټم د لاندې راوستی شي. خو په دغه اعلان لا هم کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چې
ډېره سخت روانې تیره هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یکشنبه په ورځ په دویم ځل د خپلې دندې سوګند واخیستې. د هغه وروسته د چې د تاریخ انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلیو د تور له کبله دی لرې کړل شوی و. اوس پوښتنه دا ده چې داسې تورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او که زیان. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړو. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپل چوکۍ بیا وګټله، بلکې له 300 څخه د 208 پیتو رایو په خستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل شو. اوس پښتنه داده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته ودرسوي او کزیان رسوي. د سیاسي چارو کارپو نصرت جاوید وای دا سی پی شي په جمهوریت کې وی، خو په کار د چي لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه یوړل سي. د وویل
سیټ پروسس سنونه کرکے دھرنا کرکے بھی دیکھ لیا اور
تحریک انصاف پلارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، دھرنی وکړي، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو لدی دا څرګنده شو چې دلته سیاسي جګړه کده چا خوخوي او کنه، نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به کوي، او د دې معنی دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي تلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. تلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے، بلکہ
نہ یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل، بلکې له دې څخه دا خبره هم نور قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بی اساسه و. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوطې سوې. یو مسله هم په احتجاج او يرغل نه هواریږي، بلکې ادارې به د آئین په رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوریت نظام سمول لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغه کې زمونږ همدا خبره و چې ګوره دا چې دا نو دا د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي د رایې احترام نه کیږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رایې احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زمونږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زمونږ د نوجوانانو مستقبل او زمونږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا په یونی ما بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د سهار 9:30 بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پاوز مشر جنرال راحیل شریف وای د ترهګری پر ضد بریال لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف د سرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته پارل پنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د پاکستانی پاوز د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت د وسلوالو پر ضد د روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې پر عمل کېدو جاج واخیستل سو. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغیزمن کړې دي. دوی وویل چې دا تګلارې دې بتله سي خو د خیبر پښتونخوا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغې هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د یاد وزارت په وینا د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د دې لګښت ورکوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نلیکی یا پایپ لاین د کار پیلولو باندې سلاسوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي. او د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د اسلامي دولت وسروالې ډلې یا داعش لخوا له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کلابند و.
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې. د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په پاکستان کې د دغه هیواد کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي، راځي چورته غوښو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادر یې کوي پاکستان دا وخت له یو نوی دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنوي جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم اپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول چې په ترهګرۍ قابو موندل شوې ده خو په مکمل توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داري چې د رستیو کې وسلوالو غټي کاروایانې وکړې چې پکې یو د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوز د کردار ضرورت دی، نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمہواري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي چې د ریاست هر ادارې په خپل حدود دننه د عین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکراسي د خپل مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډیویژن نروستو پیښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د روسيو کې داسې رپورټونه راغلی چې په پیښور خار کې یو شمیر خلک ډینګي مشروچی چلی دي او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادارې زیاتوي چې له دې وړاندې د دې صوبې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه کړی. ادارې اخري کې وایي په کار ده چې له دې رنز د زیاتېدو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب پرنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې قابو ومومي او کوسه په کوسه سپرېګانې وکړي چې دارنګ په دې کرنس قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف بی خبری آژانس په دې ورستوي کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته د رسیدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. روټرز خبری آژانس بیا په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو هیوادونو د مرستو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس لکی د نومبر په سلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک غوټو جوړولو یو کارخانه راوغورځیده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي دی ودانې ته د تیرې میاشتې د سلسلې پر مهال زیان رسیدلې وي. د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د 2.5 شدت دی سلسلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي د کارخانې د ململې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسیدلی او داسې باور لری چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جماعت د چت را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. ایجنس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپړو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رایټرز خبری ایجنس په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستۍ ورځ کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وو چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولې دي. ایجنس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشحاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپله وسه زیاتې مرستې کوي. ایجنس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 300 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشحاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس هیواد په پام کې لري چې د هوایی ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکي اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیز له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیر بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلي. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2014 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. تاکل سوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نوومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني آر اف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او د مشال رادیو لمړي سره نه خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو پام د هارون بچا په ژغ کې د دغه سندري پر لور ګرځوم چې وای ژوند کوم.
ژوند کوم ژوند کوم ژوند کوم ژوند کوم
سندرې راته راوړه، ژوند کوم سندرې راته راوړه، ژوند کوم سندرې راته راوړه، ژوند کوم سندرې راته راوړه. الوزما الوزما الوزما
غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه راپورنه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوري دایسي. نېشنل انټرست مجله لیکي چې د نور کلونو په پرتله اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي او یو نوی ستراتیژي په لار واچوي. د دې لیکنې مهم ټکی مجید بابر درته اوري.
امریکایي مجله نېشنل انټرست په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خوا دا اعلان چې د افغانستان نه خپل ټول ځواکونه نو باسي او دغه سکم لزر سرتیری براتلونکي کال کې هم دغه جنگ ځپلي هیواد کې موجود وي یو ډیره خبره ده. خو د مجلې په خبره دې سره سره د اوباما دا خبره چې دغه سرتیرو په بنیادي میشن یعنی په کابل کې دغه هیواد د سفارت ساتنه کې به هیڅ بدلون ناراضي د ځمکني حقایقو نه لري خبره ده. مجله د اتوی چې د امریکایي انتظامیه لخوا په افغانستان کې په پوځي توګه خکیلتیا په دغه هیواد کې روانه جګړه نور هم ستونز بنا کړې ده او په دغه سیمه کې امریکایي ګټو ته نور هم زیانونه رسیدلې دي. نو د دې لامل امریکایي انتظامیه له پکار دي چې خپل پریکړه تبیا کتنه وکړي او هغه ځکه چونکی دا هم هغه وخت دی چې امریکا له پکار دي خپل جنگي میشن پراخ کړي. د مجلې په خبره د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې تقریبا هر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې بازي احتواله راتلو. خو د کله نچې د امریکایي سرتیرو ستنې د پیل شول نو د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ نور هم پراخه شوه او دا مهال دغه تشدد د تیر هر کال په پرتلا ډیر زیات شوې ده او وسلوال نور هم پیاوړي شوې دي. د مجلې په خبره د دغه ستونزې د زیاتېدو یو بل وجه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي، لسانی او نسلي شخړو حل په پوري توګه راوستل وو. که امریکایي انتظامیه په تیرو وختونو کې د دغو ټولو مسالو حل د خبرو اترو له لارې د راوستو لار خپل کړی وي او خپل ټولې توانایي په مذاکراتو صرف کړی وي، نو دغه جګړه به کلونه مخکې پای ته رسیدلې وه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوز مشر ډیوډ پیټریاس یو ځل ویلی وو چې رهنما یا مشر هغه کس ته ویل کیږي څوک چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لارې راوباسي.
دا مشال ریډیو دا
اوس زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو شارګوټي کې چې پر یو سلشل جریبه مځکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره مځکه وویشل شوې. له تیر نه کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د شارګوټو لپاره څلور سیمې په نښه شوي، خو دا ټولې سیمې د ځای خلکو او زورواکو لخوا غصب دي. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼۍ کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په هلو ځلو د غصب څخه خلاص شوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملاً مځکی وویشل شوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګۍ کې د ښوونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصي او ښوونکو ته وویشي.
دا یو شهر په معلمینو د سیګۍ د خارګوټي په نوم باندې یو سلشل دی ځمکه ده پکې 215 نمرې پکې ډیزاین شوی دی. علاوه له دې نه درې شهرکونه نور لرو، دا یو د غصب نه خلاص شو، د نور درې چې غصب دي دې ته به ان شاء الله کوشش کوو چې د ولی صاحب حکومت د امنیتي ارګانونو کومک سره هغه هم دغه سبینو نخلاصي کو.
یو ترخون کې چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوازمه کې ورکل شوی، په دې خوخه چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نو ما کیم خان 25 کله معلمي کړی دو، د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي. ډیر خوښم افغانستان د اولين ورغان معرفي چې افغانستان په فدراوي ملکینه په فدراولې دي زولته په کامه معاش سره دغه تملاته راځو. نن د دې په ډیر فخر کې او بیا د یي چې مقصد میشته چې د قدر
مدنی فعال او د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د ښوونکو لپاره د دا ډول خارګوټو ویشل پر ځای ګام بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به ښوونکي لا نور د ښوونې روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کړي.
ښوونکي دپاره دا رقم خارګوټي یا دا رقم نمرې ورکولی کېږي، دا به انشاءالله موږ ښوونکي ډېر هم تشویق شي، درسونه به هم وده وسره وکړي، موږ مکتبونه مکاتب به ډېر پرمختګ وکړي. کوم خنډونه په دې کې چې موجود دي په بعضې نرې ولسوالۍ کې هغه هم باید ولایتي ادارې ته پای ټکی.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبی د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول ښوونکو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کړي.
د خوست امکاناتو ته په کتو سره او د اجرات ماب ولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ هلې ځلې داوي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده کې هم مستحق معلمینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کړو.
د یادونه ورده کڅه په خوست کې د ښوونکو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړي شوي او د متون مینې په شانې په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوي دي، خو بیا هم سیموالو د ښوونکو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اف پی خبری اژانس په هند کې د تاجرانو د ویډل د هڅو په اړه مقاله لیکلې چې غواړي د کوهنور په نوم هیرای الماس چې د 100 ملیون یورو قیمت لري په قانوني لار له برتانیې د واپسی غوښتنه وکړي. د دې ډول په خبره دغه هیرات د هند د تاریخ او کلتور برخه ده، نو ځکه باید دوی ته دی واپس کړل شي. بلخو د برتانیې وزیر اعظم د هیرې د واپس کولو خلاف دی. د مقاله مهم ټکی ملیحا مرزا دا وړاندې کوي.
AFP خبری اژانس د ګل دورزی د ریپورتونو په حواله لیکي د هند د تاجرانو یو ډله او د هندي فلمونو یو اداکاره غواړي چې په قانوني لار له برتانیې د کوهنور هیرا یا الماس واپس واخلي. د کوهنور په نوم هیرا د برتانیې د ملکې په تاج کې لګیدلې ده. اژانس د برتانیې د ورځپاڼو په حواله لیکي د غډلې وکیلانو ته هدایت کړی دی چې د انګلستان په های کورټ کې عدالتي کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د زیارت په ورځ برتانیې ته ځي چې د ملکه الیزابت دویمې په ګډون به له خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره ویني. اژانس د وکیلانو د یوې ټولنې مشر ستیش چاکو د خلیلي کې چې په قانوني لاره به د هیرې دعوه کوي چې دغه په خبره برتانیې پټه کړې وه. کوهنور د نړۍ په تر ټولو غټو هیرو کې یوه ده.
نوموړي وویل چې دوی دغه کیس په هیګ کې د انصاف نړیوال عدالت ته وړل غواړي. د ټیټو په نوم د یوې بلې تجارتي ډلې مشر ډیوډ ډیسوزا انډیپندنت نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه هیرا یو له هغو نمونو ده چې په داسې حالاتو کې له هند نه اخیستل شوي دي چې پکې شکونه موجود دي. نوموړي د دغه قانوني کاروایۍ نیمې پیسې ورکوي. د هندي فلمونو اداکارې بھومیکا سنگھ ویلي دي چې دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور حصه ده او پکار ده چې ورته واپس کړل شي. دغه هیرا ملکه وکټوریا ته په 1850 کال کې د انګریزانو او سکانو تر جګړې وروسته پیش کړل شوه. په دغه جګړه کې برېټانیې د سکانو په پنجاب سیمه قبضه کړې وه چې یاد علاقه اوس د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه نادره هیرا د 1.5 میلیون ډالرو قیمت لري. په تاریخ کې دا د مغولو او افغانانو په لاسونو کې پاتې شوې ده. له دود سره سم یوازې ملکه دغه الماس اخستی شي. ویل کېږي چې که سړی استعمال کړي نو بدنصیبي ورته راوړي. اجانس لیکي دغه د ملکې په شخصي ملکیت کې ناراضي نه کچري مذاکرات وشي نو ملکه الیزابت دویمه به د حکومت په مشوره عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هیرې د واپس کولو خلاف دی. په 2013 کال کې هند ته د دورې په وخت نوموړي ویلي چې د واپسۍ په تجویز یقین نه لري. کله چې اجانس بکینګم پالیس یا د برېټانیې شاهي ماڼۍ سره رابطه وکړه نو لس ویلو ډډه وکړه چې آیا د جمعې په ورځ د ملکه الیزابت او مودي ترمنځ په ملاقات کې به په دې اړه خبرې کیږي که څنګه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره یو شمیر پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم د یو تنظیم اعلان وکړی. د دې تنظیم مقصد په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو ژغ راپورته کول دي. دا اعلان 13 ورځ په پېښور کې د وی خبري غونډې پر مهال وسوچ پړی. نور حال د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندل لیکوال شاعر او سیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او ویل چې ډیر زر به په پېښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه پرز یو خبری غونډه ته د وینا په محل سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا مون شاعران ادیبان مون د ټولو کمیونټی سره د ټولو ادارو تر سیاسي خلکو ته ټولو د یو چړومبه قدم د اتحاد لپاره مون کلم خواندانو دانشورانو د پورته کو په کار شي دا نور مش کم د شن قدم پورته کې یو والی ته طرف ته راشي.
هاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمن، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمن، حسینه ګل وایس چیئر پرسن، فریدون خان ستر سیکرټر او ډاکټر عالم مرستیال سیکرټر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندل شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعد الله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکل شو. د عالمی پښتو جرګې په حق له اسیر منګل وویل
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډې کوي دوی ولې نه یو کیږي. نو موږ داسې یو قدم اوچت کو. زما خیال دی دا ټولو پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی.
دغه شان فریدون خان په خپل وینا کې وویل په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چېرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګړې لپاره هم کار کیږي.
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز په کار دی د شاعرانو ادیبانو د پاره. په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بد مرغه زموږ مکه لړنه تنګه ده ولې نه جوړیږي. اخر موږ د نورو ژبو لپاره مې احترام لرو
داغي کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه دې کومک نه کیږي ولی
د عالمی پښتو جرګې مشر سلیم راز اوایل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړې دي شي او د جرګې انتظام چلولو لپاره دوی وبارانی هوادونو نه هیڅ قسم مالی بنګ نه ترلاسه کوي البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خاص کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمی پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د لومړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې استاد پام د فیاض خیشګي په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځو.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
ہمزا جوڑ پہ میں
محفل کې